درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې دی. یو ځل بیا د خپلواکۍ د سلمی کالیزې مبارکي درته وایم. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم د خپلواکۍ موضوع ته ځانګړې ده. له کارپوهانو نظر خواندانو سره خبرې پرې کوو. هیله ده چې د خبرونه واورې دوه ساعته دوام کوي. خو په پیل کې مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر نن د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په مناسبت په څرګندونو کې له خلکو وغوښتل چې د داعشي افکارو خاوندان افشا کړي. د امریکا ولسمشر وایي د سولې په اړه له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره ښې خبرې کړي دي. او پاکستان وایي هند دغه هیواد پر کشمیر په ډزو کې څو تنو ته مرشوب اړولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د داعشي افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وړمش په کابل کې د واده په یو سالون کې ځانمرګي برید درې شپېته کسان ووژل او 102 نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی خو داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. محمد اشرف غنی نن د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمی کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل:
له ټول ولس څخه غواړم که ستاسو په کور، کلی، ناحیه، گذر، د کار په محیط او ادارې کې د داعشي افکار و عناصر موجود وي نو افشای کړه. د افشا کولو یوه ملي پروسه باید پیل شي او په دغه پروسه کې د امنیتي او کشفي ارګانونو تعلل او غفلت د منلو ندر. د افشاگری هر قضیه باید جدی تعقیب او عاجل اقدام وشي.
د افغانستان ولسمشر همداراز وویل افغانستان به د وړمشپې او نورو حملو غچ واخلي. شاغلی غنی وویل د دغه سي بیرحمانه وژنو بنسټ وسلوالو طالبانو ایشی دی. د وویل چې وسلوالو طالبانو په وار وار پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو دا ډول ظالمانه حمله کړي او مسؤلیت یې اخیستی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمی کالیزې مبارکي ویلې او ویلې دي چې ځان د افغانانو په ویاړ کې شریک بولي. تدامي چې یاماموتو ویلې ملګرو ملتونه باوري دي چې افغانستان په یو مهم تاریخي پړاو کې دی چې له یوې خوا انتخاباتو ته تیاری نیسي او له بلې خوا له کلونو وروسته د سولې په برخه کې د حقیقي پرمختګ احتمال پیدا شوی دی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د سولې د موافقه لپاره مذاکرات ستایلی او وایي له طالبانو او افغان حکومت سره خبري په ښه ډول پر مخ روان دي. ډونالد ټرمپ پرون یک شنبه په نیوجرسي کې خبريالانو ته وویل: د وای مشله طالبانو او د افغانستان له حکومت سره ډیر شي خبري کړی دي. ویل کیږي چې د زلمی خلیل زاد په مشهي امریکایي چارواکي او طالبان تر اتم پړاو خبرو ورسته د سولې موافقه ته نږدې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د واده پر یو سالون د وړمشپې به می حمله وغندله. مایک پامپیو دا خبره تیر شپه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمی کالیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. ښاغلی پامپیو ویلي د خپګان ځای دی چې د افغانستان د یوې سلیزې تاریخ له شخړو ډکو او په کابل کې د واده پر سالون تروریستي حمله د بشریت پر ضد یوه حمله وه. مایک پامپیو ویلي افغانان په داسې حال کې د خپل هیواد د انعطاف منلو او کلتوري رنګارنګۍ یوه سلیزه لمانځي چې د افتخار لپاره ډیر څه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغو پرمختګونو ته اشاره کړې چې افغانستان په تیرو لږ تر لږه شلو کلونو کې په تعلیم، روغتیا، اساسي پروژو، د ښځو د حقونو، اقتصادي فرصتونو او د مطبوعاتو په ازادۍ کې ترلاسه کړي دي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د کشمیر لشخړې سره د افغانستان د مسالې د تړلو په باب د پاکستان د سفیر پر څرګندونو غبرګون وشوت. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت پر یک شنبه په یو خبر پانه کې وویل د پاکستان د سفیر اسد مجید خان د څرګندونی بی اساس دي چې ګنې په کشمیر کې روان کړکېج د افغانستان د سولې بهیر اغیزمنوي. د افغانستان سفارت ویلی چې د افغانستان له سولې سره د کشمیر د حالاتو تړل بې دلیله غیر مسؤلانه او غیر موجه دي. تر دې مخکې هم ځینو پاکستاني چارواکو ویلي وو چې ممکن د کشمیر وضعیت د افغانستان د سولې روانه پروسه چې پاکستان پکې مهم رول لري اغېزمنه کړي. د پاکستان حکومت وایي هندي پوځیانو د لانجمن کشمیر د کنټرول کرښې له هغې غاړې ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. پاکستان او هند په دې سیمه کې هر څه موده وروسته پر یو بل ډزې کوي، خو د اګست له 15 را وروسته د دواړو خواوو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې نوي ډیلي د خپلې خوا د کشمیر ځانګړی حیثیت یا موقف پای ته ورسوه او ورسره په یو وخت کې په دې سیمه کې د انټرنیټ او تلیفون خدمات پرچاو کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې د هند سفارت یو استازی احضار کړی او د اوربند پرله پسې سرغړونو په خاطر اعتراض ورسپارلی دی. پاکستان مخکې د هند له لوري د کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسېدا په اعتراض کې د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی و. او یو ویبسایټ خبر ورکړی د ایران د تیلو هغه لیږدونکي بیړۍ چې د امریکا متحده ایالاتونه ورباندې شک لري چې له یوه منه شوي سازمان سره اړیکې لري، پرون له جبل طارق څخه نامعلوم لوري ته خوځېدلې ده. دا خبر مارین ترافیک ډاټ کام ویبسایټ ورکړی چې د جی پی ایس له معلوماتو په استفاده کشتۍ تعقیبوي. له تیرې نیمې شپې د آدریان دریا یو په نوم ایرانۍ کشتۍ چې مخکې یې نوم ګریسیو او د پاناما بیرغ ورباندې رپېده، د ایبریا ټاپو وزمې په جنوبي برخه کې په نړیوالو اوبو کې راوڅرخېده او داسې ښکاري چې مدیترانې سمندرګي ته داخله شوې وي.
ل اسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو او رې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شره پنده ته صافه وځي او ریدل شي. لکه څنګه چې مخکې زمو همکار اشاره وکړه، د خبرونه مو د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي کلیزي المنزلو ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. په ټول افغانستان کې دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. هغه مراسم رسمي مراسم چې په پام کې و په کابل کې ترسره شي، د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د وړمې ورځې د پیښې له امله ځنډول شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دغه ځانګړې خبرونه چې زنوریاس نوري او زما همکار مصطفی صدیقی په ګډه مخته وړو، د تمو د افغانستان د تاریخ لیکوالان محققین هم را بللی دي. دغه راز د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو لپاره د هغو تنظیم شوي کمیټې له مسؤلینو سره هم پرې خبرې کوو چې تر اوسه پورې دغه مراسم په کوم ځای کې ترسره شوي دي او څه ډول روان دي. خو مخکې له دې به زه خپل همکار مصطفی صدیقی ته ور ورکم چې د دغې ورځې په مناسبت له تاریخي پلوه لنډه کتنه ورته کړې ده. صدیقی صاحب.
بله، تشکر از شما نوری صاحب. من هم سلام میکنم به همه شنونده ها. همونطور که شما هم گفتین، این برنامه ما اختصاص یافته به بحث اختصاصی در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان. من مصطفی صدیقی و نوریاس نوری در دو ساعت پیش رو با شما هستیم. همچنان همونطور که پیشترم گفتیم، جناب حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان، نویسنده و پژوهشگر، مهمان ما هستند. همچنان از عبدالرازق دوست، استاد پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی هم دعوت کرده ایم در این بحث که با ما بپیوندند. خب، بحث ها، نظریات، تحلیل ها، نقد و نظرهای زیاد در این مورد وجود داره. نگاه گذرای تاریخی می اندازیم نوری صاحب و بعد بیشتر بحث میکنیم. در قرن 19 دوم بریتانیا دو بار با افغانستان جنگید. دولت وقت بریتانیا در پی کنترل منطقه بود و میخواست حائل بین مناطق تحت سلطه‌اش در هند و روسیه تزاری ایجاد بکنه. این اقدام بخش از چیز بود که به بازی بزرگ معروف شد. در سال 1879 معامله صورت گرفت که به اساس آن کابل توافق کرد پالیسی خارجی خود را در بدل دریافت پول نقد از جانب بریتانیای وقت در اختیار آن بگذاره. اما با ترور امیر حبیب الله خان در سال 1919 همه چیز تغییر کرد. پسر سوم حبیب الله امان الله خان قدرت را به دست آورد و در کنار اعلام استقلال کامل افغانستان از بریتانیای کبیر در برابر هند بریتانیایی جهاد هم اعلام کرد و بنابراین جنگ سوم افغان و انگلیس در ماه می 1919 آغاز شد. قوای افغان از مرز در انتهای غربی گذرگاه خیبر عبور کردند و شهرک استراتژیک باغ را گرفتند. هند بریتانیایی چند تولای از نیروهای سیک و گورکا به علاوه نیروهای پیاده انگلیس را به محل اعزام کرد. نیروی هوایی سلطنتی با پشتیبانی از این نیروها شهرک باغ و همچنان مناطق دکه و جلال آباد را در افغانستان بمباران کرد. بمب‌افکن‌های هنلی پیج حتی بر کابل هم حمله کردند. نیروهای هند بریتانیایی پس از بازپسگیری مناطق باغ و دکه به سمت وزیرستان پیشروی کردند، اما بسیار زود با مشکلات برخوردند. اینکه ملیشه‌های محلی که اونها گرد آورده بودند یا فرار کردند یا اینکه از تمویل کنندگانشان روی گرداندند. با استفاده از فرصت اردوی وقت افغانستان بر منطقه تل در داخل قلمرو هند که هنوز جدا نشده بود یورش بردند، انبارهای مواد غذایی را آتش زدند و مواضع انگلیس را محاصره کردند. انگلیس ها نیروهای اضافی و بم افغان های آر ای اف یا رف طلب کردند تا نیروهای افغان را از محل برون کنند. اما از بیم وقوع حمله های بیشتر امیر امان الله پیشاپیش خواستار صلح متارکه شده بود. در ماه جون به دنبال توافق بر متارکه جنگ و آتش بس موقت معاهده راولپندی در 8 آگست امضا شد. این جنگ فقط چند هفته طول کشید. انگلیس با قوای انگلیس با دفع حمله افغان ها مدعی پیروزی تاکتیکی شده بود، اما امیر امان الله حال دیگر کنترل کامل سیاست خارجی کشورش را در دست داشت. او در سال 1921 پیمان دوستی با جماهیر شوروی وقت بست و افغانستان استقلال خود را تا هنگام تهاجم شوروی در سال 1979 حفظ کرد.
بله مصطفی صدیقی، لطاسونه مننه چه زغلنده انکتنه مو وکړه چې افغانستان خپلواکي څه ډول انتر لاسه کړه. سل کاله نن پوره شول د خپلواکي په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده. مخکې مو واوریدل چې د خبرونه ته مو اندغراز محققین را بللې دي، افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی او لیکوال او محقق حبیب الله رفیع را سره وصل دی. دغه راز د کابل د برهان دین ربانی د خوونی او روزن د پوهنتون استاد عبدالرازق دوست مو هم بلنه ور کړی. د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو د تاریخ د کمیټي له یو مسول سره هم غږیږي چې تر اوسه پورې دغه مراسم څه ډول مخته للی، لکه څنګه چې زما مخکې همکار وویل د افغانستان د 1919 د جګړې د پای ته رسیدو یا د خپلواکۍ د جنگ چې دریم انګلیس افغان جنگ هم بلل کېږي سل کاله پوره شول. د افغانستان او برتانیې هند ځواکونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې برتانیا د افغانستان بشپړه خپلواکۍ ومنله. پر دې موضوع ستاسو نظرونه هم اخلو. خو صدیقي صاحب، لومړی به ورسو ښاغلي رفیع ته. رفیع صاحب، خبرونه ته خراغ لست
سلامت خیر یوس.
رفیع صاحب، که په لنډه توګه ووایي چې دغه خپلواکي چې افغانستان په 1919 کال کې ترلاسه کړه، د دې خپلواکۍ وروسته د افغانستان د وخت شاه امان الله خان د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې وه په افغانستان کې، غوښتل چې ډېر تغییرات راوړي او افغانستان د لویدیز له تمدن سره جوګه وګرځوي. د دغه اصلاحاتو لړۍ ټکنۍ مخ ته لاړه، ولې دغه اصلاحات په هغه بڼه باندې چې پیل شوي وو پلي نه شول؟
زه تر هر څه وړاندې د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته او ګرانو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ورکوم. اعلیحضرت امان الله خان په ډېر جدیت آزادي واخیسته او په ډېر اخلاص او مینه او نه ستړي کېدونکي ډول یې د هغې په نتیجو ترلاسه کولو لپاره مټې راونغښتلې. دا چې کله په آزادی ترلاسه شو په یوه وینا کې وویل وی ما خپل ژوند د آزادۍ د ترلاسه کولو لپاره وقف کړی و، اوس چې آزادي هم ترلاسه شوه او ژوندی هم پاتې یم، پاتې ژوند به د هېواد د آبادۍ لپاره وقف کوم. په همدغې روحیه ده په هېواد کې کار شروع کړ، بنیادي کار یې شروع کړ. د ده لومړۍ غوښتنه دا وه چې افغانستان باید د قانون په وسیله اداره شي، د قانون حکومت راشي، د قانون نظام راشي، نه د اشخاصو. د همدې لپاره د ده لومړۍ هڅه همدا وه. د قوانینو د جوړولو نه وړاندې تقنیني فرمانونه صادر کړل. مثلا اداره یې په یوه تقنیني فرمان جوړه کړه چې پاشا به وزیر، وزیر به څوک ټاکي، والي به څوک ټاکي. دا د خپل په قلمي ډول جوړه کړه. وروسته له هغې اساسي قانون جوړ کړ، د مالیې نظامنامه یې جوړه کړه چې اقتصاد پیاوړی شي، د ګمرک نظامنامه یې جوړه کړه، د هېواد لپاره یې د بودیجې نظامنامه جوړه کړه. په همدې ترتیب یې د معارف نظامنامه جوړه کړه، د مطبوعاتو قانون یې جوړ کړ، او د ژوند د هرې چارې لپاره. ما چې تر اوسه په دې 500 کلونو کې د ده نظامنامې راټولې کړې تر اویا زیاتې دي، چې داسې په سرعت او په دومره زیات کمیت د دې نه وروسته قوانین نه دي جوړ شوي. نو د ده لوی ارزو دا وه چې په افغانستان کې قانون حکومت وکړي، او د دې قانون د تعمیم لپاره یې د ابلاغ په نامه جریده جوړه کړې وه چې په دې کې به قوانین چاپول، او د کابل ښار په بېلابېل دیوالونو به نښلوله او خلکو به غل وسته او استفاده به یې ترې کوله. یو وخت متوجه شو چې ټول خلک لوستي نه دي، نو بیا یې معلمین ورته وټاکل. هغوی به راتلل، په ټاکلي وخت به یې قوانین خلکو ته لوستل او خلکو به اورېدل. بیا یې لوی جرګې جوړې کړې، قوانین به یې د لویو جرګو له لارې د ولس له نمایندګانو سره شریکول. په 1303 کال کې 1640 تنه وکیلان دا غوښتي، او دا په دې لویه جرګه کې هغه ټول قوانین د دوی سره مطرح کړل چې جوړ کړي وو، او هغه ټول معاهدې چې د دې نړیوالو هیوادونو سره کړي وې هغه ټول ورته وړاندې کړې، او د دوی نظر یې پرې واخیست. د دې نه علاوه دای په خپله هم د قوانینو د تعقیب لپاره پروګرامونه درلودل. مثلا یو ځل قندهار ته ولاړ، څلوېښت ورځې هلته تېرې کړې، ټول دفاتر یې وپلټل چې کوم مامور خیانت کړی، کوم خدمت کړی، هغه یې معلوم کړل. وروسته له هغې یوه لویه غونډه جوړه کړه، او د قندهار خلک یې راټول کړل. هغو ته اعلان وکړ چې ستاسو حاکم قانون دی، نه والی او نه مامورین. که والی او مامورینو ستاسو خدمت کاوه، خبرې ومنې، او که نه کاوه مخه یې ونیسئ، او بالاخره ماته شکایت وکړي. نو بیا یې په مغو مجلس کې هغو مامورینو چې خیانت کړی وو هغو ته یې حبس او جزا ورکړه، او هغو چې خدمت کړی وو هغه یې ونازول.
رفیع صاحب بیا هم دوام ورکوو. د اصلاحاتو یو پراخ لړۍ پیل کړې وه، خو دا چې د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې څه نتیجه ورکړه، دا به وروسته بیا هم سره خبرې وکړو. همدا شېبه زموږ بل میلما د کابل د استاد رباني د خوونی او روزنی استاد په خوونی او روزنی پوهنتون کې استاد عبدالرازق دوست هم را سره ملګری شوی دی. ډاکټر
صاحب جناب دوست، شما هم خوش آمدین به برنامه. پیش از این که بحث را آغاز بکنیم و سوال بپرسیم از شما، من نوری صاحب میخوام از مخاطبان ما و شنونده ها هم بازم تشکر بکنم که تا این دم با رادیو آزادی هستند. این برنامه اختصاص یافته و بحث اختصاصی در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان، من مصطفی صدیقی و نوریاس نوری در دو ساعت پیش رو با شما هستیم. حبیب الله رفیع، عضو اکادمی علوم افغانستان، نویسنده و پژوهشگر، و عبدالرازق دوست، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی در این برنامه مهمانان ما هستند و شما هم میتونین سهم بگیرین در این برنامه، سوال بپرسین و همچنان نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. به این شماره ها لطفاً با ما زنگ بزنین، 799-20-35-40، 700-822-755 و همچنان 4202-21-12-45-01. همونطور که در جریان هستین، 100 سال پیش از امروز در سال 1919 شاه امان الله استقلال افغانستان را از هند بریتانیایی اعلام کرد. دوره شاه امان الله میتونه از 4 لحاظ، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و چالش ها هم مورد بحث قرار بگیره که پیشتر جناب رفیع تا حد نقاط قوت او دوره را برجسته ساخت. جناب دوست، میخوایم از شما بپرسم که پدیده ها غالبا میتونن قابل بحث و نقد و نظر باشن، امان الله خان با عنوان شاه جوان تلاش های اصلاح طلبانه و نوگرایانه را آغاز کرد، اما در امو آغاز با موج از مخالفت و انتقاد مخصوصا از سوی جریان های محافظه‌کار برخورد. چرا این تلاش ها به ثمر نرسید به باور شما؟
زه اول خپل سلامونه تاسو ته، استاد تخنیکی همکاران ته، استاد در رادیو او ریدون کته وړاندې کوم. او استاد چې د سوال په مقابل کې وزه دومره وایم، چون د انګلستان سره افغانانو مخکې دوی جګړې کړې او د هغه جګړو په نتیجه کې د افغانان سخت ځورېدلي وو او ډېر زیات تلفات یې لیدلي وو. ولې شاه امان الله خان داسې یو مفکوره د ده سره ایجاد شوې وه چې افغانستان هم د نورو نړۍ د هېوادونو یو سیال دی او د افغانستان باید د نورو هېوادو په قطار کې ودرېږي. او کله چې دی قدرت ته ورسېدی، د ده سره دا مفکوره پیدا شوه او دی ولاړې سفرونه یې وکړه، اروپا ته ولاړې، خارجي هېوادو ته ولاړې، د هغو ترقیو پیشرفتو اطلاع یې ولیدل او ده غوښتل چې دا په خپله جامعه کې هم تطبیق کړي. ولې دلته انګلیسان هم فعالیت درلودی، د انګلیسانو یو تعداد هغه په اصطلاح چې دوی مخکې د هغو له میرو څخه استفاده کړې وه چې هغه په مذهبي لحاظ باندې په افغانستان کې د دیني علماو په واسطه باندې د دین وزت ته خفه کېدو دپاره انګلستان هم داسې پټه خوله کښېنه ناستل او دوی هلې ځلې وکړې چې دغه امني نوزت کراره شوی دی یا ایجاد شوی دی او دا خفه کړي. نو بلاخره امان الله خان چون په هغه وخت کې ډېر دې ته لیوال و چې افغانستان ډېر ژر د پیشرفته هېوادونو په قطار کې ودرېږي او د چې هغه سفرونه وکړه او ده غوښته چې دلته دغه حالت تطبیق کړي. ولې د لویې جرګې را وغوښته، د لویې جرګې سره بعضې قوانین چې د ده په وخت کې ده وضع کړې وه، هغه قوانین د لویې جرګې په واسطه باندې تایید هم واخیستې د لویې جرګې او دا قانون قوانین غوښته چې په شدت سره تطبیق شي. ولې انګریزانو فعالیت درلود، د انګریزانو فارورد پالیسي یا سیاست ته پیش قدمي دا و چې بې اتفاقي واچوه او حکومت وکړه. نو په دې اساس باندې د مذهب یو ډېره ښه وسیله وه د انګلیس لپاره. حتی انګلیسانو په هغه وخت کې مذهبي اشخاص د خپل مملکت هم په اسلامي تیوري باندې مجهز تربیه کړی و او دا راوسته د افغانان په مس کې دلته داخل کړو په مذهبي لحاظ تبلیغات شروع کړل چې امان خان د کفر طریقه په دې مملکت کې ریسره کړې و او غواړي چې دغه مملکت ته تباهي خواته بوځي او دا خلک له اسلامه واړوي بالاخره د دې نظر ته خفه کېدو دپاره دوی هلې ځلې وکړې بالاخره هغه چې دیني علما په هر ولایت کې په هر ځای کې راپورت شوه او د اماني نوزد ته خفه کېدو دپاره هلې ځلې وکړو بالاخره هغه چې دی دې ته مجبوره کړي چې دی له افغانستانه ووځي نو د ده کاروایي ټولو خلکو ته نن معلومېږي کله چې دغه پیشرفتو ترقي و د جهان لیدله کېږي او افغانستان فعلاً په یو بحراني حالت کې قرار لري د جنګ په حالت کې قرار لري نو دوی ته اوس دا معلومېږي چې امان الله خان څنګه یو شخصیت و او ده څه غوښته او که په هغه وخت کې دغه انګریزانو دغه فعالیت نه وای شروع کړی د اماني نوزد ته خفه کېدو دپاره نن به افغانستان د اروپایي هېوادو په قطار کې ولاړ وی او ډېر به پر مخ تللی وی نو په دې اساس سره دغه حالت داسې راغله چې دغه تر ننه پورې هغه پایلې لا پاتې دي هغه پایلې نه دي ټول شوي نن هم هماغه حالت نن دغه حالت چې راغلی دي په افغانستان کې چې یوه ډله په بلې ډلې پسې را ایجادېږي بله ډله په بلې ډلې پسې را ایجادېږي دا د هغه پایلې دي او نن هم نه غواړي چې په دې مملکت کې ارامي راشي او دغه د مذهب ډېر یو ښه وسیله د دې لپاره اگر چې د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي او اسلام دوی ته ډېر محترم دی ولې افغانان یو خاصیت لري ټول په مجموع کې داسې یو خاصیت لري نه غواړي چې بیگانګان پر دې باندې حکومت وکړي او خارجان پر دې حکومت وکړي په خپل خاوره کې خارجان نه پرېږدي نو دغه مشکلات تر نن پورې را بینا دي او نن دا مشکلات هم غواړي چې حل شي ولې 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 د افغانستان رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني پلان ښه نظر لري لکن هغه امانی نوزد چې دی وایي زه هغه زما لاره به هغه لاره وي زه به هغه لاره تعقیب کوم او زه په دې افغانستان کې یو کامل ارامي راولم او خلک به سره یو کوم ولې متاسفانه مشکلات ډېر زیات موجود دي لکن دا ډېر زیات کار غواړي او دا د زموږ هم همسایه هېوادونه
دوسب ډیره مننه
د انګلیس کاروي تعقیبوي او هغه د الیزلی کې سپیږی جامعه کې همیشه خوشنط راځي چې د خلکو مابین کې
دوسب مننه
او خلک یو د خپل پرځو ته راو پاره نو دا مشکلات د سي ستل لشتلجه
دوسب ډیره مننه کور ودان تاسو ورته زغلند کتنه وکړه په دې موضوع باندې بیا هم خبري کوو خبرو ته دوام ورکو په تیر بیا اوریدونکو ته هم فرصت ورکو چې اوس چې تاسو د برهان الدین ربانی د تعلیم و تربیه په پوهنتون کې استاد یاست اوریدونکو لپاره یو فرصت دی چې تاسو نه هم پوښتنې وکړئ کومې پوښتنې کدوی لري د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت او د غراز د افغانستان د علومو د اکاډمۍ له غړي او لیکوال او محقق حبیب الله رفیع څخه د موږ د خپرونې هدف هم دا دی چې اوریدونکي وکولی شي چې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت څه غوښتې وي له تاسو محترمینو واوري یو ځل بیا زه اوریدونکو ته د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم 00022555999230 بهرنی شمیره مو ده 00042221240 د غرض اوریدونکو کولای شي چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیر لارې هم مخته پیغامونه راوستوي او هم که کومه پوښتنه لري کولای شي چې مطرح کړي بله داسې ښکاري چې صدیق صاحب اوریدونکو کې ډیر ټلیفون نه کوي زموږ تخنیکی همکاري شره کوي چې د اوریدونکو د ټلیفونونو لړۍ ډیره ګرمه شوې ده بهتره ده چې اوریدونکو راواخلو اوریدونکو ته فرصت ورکو بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم نوری صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درانه همکار مصطفی جان صدیقی ډاکټر صاحب سلامونه او دا کوم تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه
وعلیکم سلام څه پوښتنه لرې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت څه ویل غواړئ ووایئ
تشکر قاري صاحب پښتون جلجان تاسو دایمي همکارو دایمي اورېدونکو اول خود اسد داتې اشتنی د استقلال د ورځې په مناسبت تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د افغانستان مظلوم او کړیدلی رنجیدلی په وینا لړلی ملت سلام مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه د استقلال ورځ یادو په خوله یادو. خدای دې چې موږ ته عبرت وګرځي او د غالدان بابا د کارنامو څخه موږ عبرت واخلو. نظر دی یو پوښتنه دا کسب ته لرم. نظر مې دا دی چې هغه ځانګړنې چې غازي بابا درلودې په مقابل کې د جهاني استقلال یا په مقابل کې خپل د ملت او مملکت سرمایہ نہ سرمایہ 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 سرم او د غازی بابا په تاریخ باندې دی واکان تاریخ لري خلک باندې چې څلور بابا و چې غازی بابا د قدرت ولید او تخته چپسو او دا کارنامو کار وکړي اګه څلور سبب چې موږ د ملت په لور چې اندیشنی دي دا کوم څلور سببونه و چې غازی بابا د قدرت ولید
بل ډیر مننه پښتون صاحب تاسو پښتنه واوریدل شو له رفیع صاحب کړي د پښتنه مو یاداشت کړی وی زکه چې ډیر اوریدونکو نور هم ټلیفون نه کوي د څو اوریدونکو نظرونه به واخلو پښتنه به چې مطرح کوي هغه به هم واورو به ورسته تاسو پر رڼا واچوي بل مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
وعلیکم
السلام وعلیکم السلام
الو
بله بفرمایین
هیله نیومانه ته دې هیله چې آزادۍ مبارکي ټول ولسته او تاسو ته ملمنو ته وړاندې کوم
بله څوک او لکم
زمټل بله خان چې دمره لوړ شخصیت و هغه وخت خو دغه وخت علما انګریزان یو ککړی و انګریزان د ککړی و امان الله خان بدنام کړ چې وطن خو څه کلا دا اوس وخت چې نو اساسي قانون جوړیږي دا چې استاد رفیع صاحب هم پکې و دغه اساسي قانون کې آیا چې د امان الله خان عکس په دې لوټ لګېدل او دا باندې خبر و دغه نظر غواړم
بل ډېر مننه کور ودان کور ودان مننه
بسیار زیاد تشکر از همه شما که سوال میپرسین و اشتراک میکنین در این برنامه باز هم شماره های تلفن را من میخوانم 799-203-547-822-755 و همچنان میتونین به این شماره زنگ بزنین و سوال بکنین و در این برنامه اشتراک بکنین 42-02-21-12-45-01 همونطور که در جریان هستین این برنامه ما اختصاص یافته به بحث اختصاصی و ویژه در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان. میدانین که 100 سال پیش از امروز در سال 1919 شاه امان الله استقلال افغانستان را از هند بریتانیایی اعلام کرد. من مصطفی صدیقی و نوریاس نوری در این برنامه با شما هستیم و حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان نویسنده و پژوهشگر و همچنان عبدالرازق دوست استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی در این برنامه مهمان ما هستند. جناب رفیع شما در شروع آغاز کردین با نقاط قوت همو دوره، بگذارین یکی از سوالها را با یک نقل قول مطرح بکنم از شادخت اندیا دختر شاه امان الله که در جریان گفتگوی گفت در او زمان که شاه جوان امو رشته اصلاحات را آغاز کرد میخواست اصلاحات بیارم، میخواست افغانستان را از یک نقطه به نقطه دیگر به گونه مؤثر و مثمر حرکت بده. در اون روزگار جریان های میگفتند که هنوز برای آوردن این اصلاحات و این همه تغییر و این همه نوگرایی زود است. باز شادخت اندیا جالب میگفت که حالی که 100 سال از او روزگار هم میگذره هنوز هم این مسئله به شکل برازنده است که هنوز بر افغانستان زود است آوردن اصلاحات و تغییر و نوگرایی و اینها. فکر میکنین از اون زمان تا حال چقدر طرز تفکر جریان‌های محافظه‌کار و دیگرها در مورد آوردن اصلاحات و تغییر و نوگرایی در افغانستان واقعا تغییر کرده؟
بله صدیق صاحب، که لومړی د قاری پښتون هغه پښتنې ته رفیع صاحب اتمن یادش کړی بوموی چې که جواب ورکړي چې څلور عمده عوامل چې د امان الله خان د اصلاحاتو لړۍ تکمیل نشوه یا امان الله خان لواک لری کړ، هغه څلور عمده عوامل څه و؟ او بل موضوع چې وای تاسو د افغانستان په دې دوره کې د اساسي قانون د ترتیب د کمیټې یو غړی وای، کچې د امان الله خان د افغانستان په معاصر تاریخ کې د افغانستان دورې ته د طلایي دورې په توګه کتل کېدل، نو ولې د اساسي قانون کې د امان الله خان نوم یاد نه شو او د امان الله خان په نوم څه مسمانه شول؟ که دغه پوښتنو ته لنډ ځواب ورکړي وروسته به د صدیق صاحب پوښتنه هم که څه هم مخکې یو څه پرې خبرې وکړې د قاري پښتون څه پوښتنې چې وې په هغو کې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یو څه رڼا واچوله په دې موضوع، خو مهرباني
زه به لومړی دې وروستۍ پوښتنې ته ځواب ورکړم ځکه دا لنډه ده.
مهرباني.
دې ورور چې ووایي چې زه د لویو د اساسي قانون د لویې جرګې غړی وم، زه د اساسي قانون د لویې جرګې وکیل نه وم، بلکې ما د اساسي قانون د لویې جرګې په دوران کې د اساسي قانون د پښتو متن د تهیه کولو وظیفه درلوده. نو ما ته د دې حق نه و چې زه نظر ورکړم او یا خپل خبره په دوی ومنم. ما فقط د دوی هغه تصویبونه چې دوی په دری ژبه کول هغه ما په پښتو متن کې ځای کړی او د اساسي قانون پښتو متن می جوړ کړی. که زه هلته وکیل وای او ما صلاحیت درلودی، زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ما به دغه وړاندیز کړی و چې د افغانستان په لوټ کې دي د اعلیحضرت امان الله خان عکس چاپ شي، ځکه اعلیحضرت امان الله خان علاوه د نورو کارونو نه په افغانستان کې لومړی ځل کاغذي نوټونه هم رواج کړي. په 1298 کې یو ګون پنځګون پنځوسګون او سلګون نوټونه چاپ کړل او بیا یې دا لړۍ د خپل حکومت تر پایه پورې ژوندۍ وساتله. نو په دې اساس که ما واک درلودی یا واک ولرم، همدا اوس به م د افغانستان په نوټ کې د اعلیحضرت امان الله خان عکس چاپ کړل. پاتې شوه د هغو بل ورور خبره چې دوی څلور داسې ټکي چې د ده اصلاحات یې تکني کړل. اعلیحضرت امان الله خان د اصلاحاتو دوې دورې لري. لومړۍ دوره اصلاحات یې چې شروع کړي هغه د ده د سفر تر وخته 1306 کال پورې دي. په دغه اصلاحاتو کې د هیڅ افراط نه دی کړی، د ډیر متین قدمونه اخیستي دي، قوانین یې جوړ کړي، هر څه یې د قانون په چوکاټ کې رامنځته کړي، د معارف پراختیا ته یې وده ورکړي، په افغانستان کې رسنۍ رامنځته کړي. تقریبا د ده په وخت کې 40 رسنۍ وې او یوه هم وړکۍ راډیو وه چې زموږ ګاونډیانو نه درلودې. همداراز په مالیه کې د ډېر اصلاحات راوستل، هغه ظالمانه مالیه چې د ده پلار او نیکه د خلکو نه اخیستې هغه یې ټولې لغوه کړې. په ګمرک کې اصلاحات راوستل، هغه محصول چې په ګمرک کې اخیستل کېده که د افغانستان په ګټه وو هغه یې ډېر ټیټ کړ، او چې د افغانستان په زیان وو په هغوی دوه برابره محصول کېښود. بودیجه یې جوړه کړه. په لویه جرګه کې وکیلانو ته وویل چې زه تاسو ته د بودیجې قانون وایم، لیکن دا چې بودیجه څه ده اولی معلومات ورکړل. ورته وویل چې بودیجه د یوه حکومت د عاید او د خرڅ سره انډول دی، دې ته بودیجه وایي، او ما دا کار کړی. بیا وروسته د هغې د دوی نظر واخیست. نو په دې اساس په لومړي قدم کې د اعلیحضرت امان الله خان ټول اصلاحات ډېر ورو او ډېر د افغانستان د شرایطو سره سم او د افغانستان په خوښه وو. لیکن تاسو پوهیږئ چې امان الله خان د انګریز نه استقلال اخیستی وو، انگریز په دې وخت کې په نیمه دنیا حاکم و، په قلمرو کې لمر نه ډوبېده، او انگریز ویرېده چې که د افغانستان حکومت همداسې قانوني پرمختګ وکړي بیا زه هند نشم خوړلی، هند هم د مانه کلاسېږي. نو په دې اساس انگریز په رزیلانه ډول د افغانستان د ځوان حکومت په وړاندې اقدامات وکړل، جاسوسان یې راولېږل، پیران یې پیدا کړل، ملایان یې پیدا کړل، حتی په خپله په انګلستان کې یوه مدرسه درلوده چې انګریزان یې د ملایانو په جامه کې تربیه کول. تاسې به اورېدلي وي چې لارنس د هغې دورې یو ډېر ماهر انګریز و چې د ملا په جامه کې افغانستان ته راغلی و، او د پلخشتي په جومات کې امامت هم کړی دی. نو په دې اساس انګریزان د افغانستان د حکومت په وړاندې ولاړ و، هر څه چې د لاسه کېدل کول یې. په همدې وخت کې په پکتیا کې د ګډ ملا په مشرۍ بغاوت را ولاړ کړ چې د افغانستان د حکومت ډېر زیات قوت هلته ضایع شو، او هغه خلکو د افغانستان د حکومت سره مخالفت شروع کړ. خو بالاخره هغه مخالفت منکوب شو، هغه څو کسان چې انګریز رالیږلي وو هغه ونیول شول، ووژل شول، او بالاخره د امان الله خان هغه اصلاحات پر مخ روان وو. لیکن کله چې حضرت امان الله خان په سفر ولاړ او بیرته هیواد ته راستون شو، په دې وخت کې ده غوښتل چې افغانستان ډېر ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه د دنیا لیدلې وه چې ډېره پرمخ تللې ده. نو په دې اساس ځینې افراطونه هم ځینې وشول، مثلا د ښځو مخلوڅۍ او داسې خبرې. په دې دوره کې د انګریز هغه نوک نور هم ورته ټینګ شو، دلایل یې هم پیدا کړل او کسان یې هم پیدا کړل. مثلا د یو وخت نجونې د طبي زده کړو لپاره ترکیې ته لېږلې، او هدف یې دا و چې موږ ډاکترانې ولرو چې د ښځینه مرضونو د ناروغۍ تداوي ښځې وکړي. لیکن انګریزانو په شینوارو کې اوازه واچوله چې امان الله خان د ملت نجونې خارج ته لېږي، او دا د ملت بې عزتي ده. هغوی لارې ته راغلل، نجونې تېرې شوې وې، لیکن هغوی په غچ کې په ننګرهار حمله وکړه او سراج العمارت ته یې اور واچوه. همداراز په شمالي کې یوه ډله غله د انګریزانو لخوا وروزل شول، او هغو ته یې وسلې ورکړې په غیر مستقیم ډول. د سقاو زوی مستقیما د دوی په لاس کې نه و، لیکن په غیر مستقیم ډول یې لارې ورته هوارې کړې. مثلا یو وخت چې دای باغ بالا ته راغی او د حکومت سره یې جګړه شروع کړه، په دې وخت کې انګریزي الوتکو یو کاغذ په مځکه وغورځوه چې زما سره یې نقل موجود دی. په دې کاغذ کې لیکلي وو چې موږ د افغانستان په کورنۍ جګړه کې مداخله نه کوو، لیکن که زموږ سفارت ته زیان ورسیږي بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کیږو. نو په دې ترتیب انګریز مداخله کوله، او د انګریز مداخله د دې باعث وه چې په افغانستان کې اختشاش وده وکړي. او حضرت امان الله خان هم د دې لپاره حضرت امان الله خان هم د دې لپاره چې د ده د حکومت په سر د ملت وینې توی نه شي، د پاچاهي پرېښوده او بالاخره له هېواده ووت. نو په دې اساس د امان الله خان اصلاحات لومړۍ برخه یې هم ډېره مفیده وه او ډېره نرمه وه، او په دومه برخه کې انګریزانو دغو نه استفاده کولی شوی. او په همدې اساس و چې د یوې خوا خلک د اصلاحات سره ډېر نه وو آشنا، د بلې خوا ده داسې یو لوی ټیم نه درلود چې د ده د اصلاحاتو په ملاتړ کې ودرېږي، او د بلې خوا انګریز توطیې کولې. په دې اساس د امان الله خان حکومت ناکام شو او اصلاحاتی سر ته ونه رسید.
بله رفیع صاحب، مننه.
بله، همونطور که جناب رفیع با این جملات بحث خود به پایان رساند که امور روند اصلاحات را که شاه جوان آغاز کرده بود به ثمر نرسید. میخوایم بگویم که اعظم سیستانی اکادمیسیان و پژوهشگر از سویدن هم به بحث پیوستند. شما را خوش آمد میگم جناب سیستانی. پیشتر از مهمانان پرسیدیم، میشه شما به این سوال جواب بدین جناب سیستانی؟ که نقل قول کردیم از شاه دختیندی یا دختر شاه امان الله که در جریان گفتگوی گفته بود در او زمان که شاه جوان روند اصلاحات و نوگرایی و تغییر آغاز کرده بود، جریان های بودند در افغانستان که می گفتند هنوز برای آوردن این همه اصلاحات و تغییر و نوگرایی و اینها زود است و افغانستان هنوز آماده پذیرش این همه اصلاحات نیست. حالی که 100 سال از او زمان هم میگذره و گفته شادخت هندیا هنوز هم این مسئله برازنده است که هنوز زود است برای افغانستان. به نظر شما از دید اکادمیک اگر به این مسئله بپردازین، تحلیل و نقد شما چیست در این مورد؟ آیا هنوز زود است برای آمدن تغییرات و اصلاحات و نوگرایی در افغانستان یا چیز دیگری؟
عرض کنم به حضور شما و شنوندگان محترم شما، من صحبت های جناب استاد حبیب الله رفیع را شنیدم. من 100% با نظرات و توضیحات از اونا هم نوا هستم و اونا رو تایید میکنم و ما آمدیم به این که اصلاحات امانی گویا قبل از وقت بود یا نظر یا نظریات در این مورد گفته میشه و بیان میشه که اصلاحات امانی قبل از وقت بود، اما متاسفانه که هنوز هم در برابر تساوی حقوق زن با مرد مخالفت ها به اون شکلی وجود داره که در زمان شاه امان الله وجود داشت. در مورد رفتن دخترها به مکتب و تحصیل از اونها همو مخالفت ها و همو نظر منفی در میان بخش عظیمی از جامعه ما وجود داره. در از این شک نیست که شاه امان الله دارای برنامه های بود، او تنها در میتانستی برنامه ها را مخصوصا در مورد تحولات اجتماعی پس از تحصیل استقلال باید نسبت به اقدامات بزنه و این اقدامات خود را توسط قانون باید تنظیم میکرد و تطبیق میکرد. در قانون اساسی یا نخستین قانون اساسی که در لوی جرگه جلال آباد تحت ریاست شخص پادشاه تدوین شد و تدوین و مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد، در از او قانون نکات بسیار اساسی و بسیار با اهمیت مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. از این جمله من اسارت و بردگی، تساوی حقوق تمام افراد در برابر قانون و آزادی بیان، مسئولیت منزل، مسئولیت دارایی، منع مصادره اموال و غیره و غیره، حقوق درجه قانونی اساسی مورد تصویب قرار گرفت که در افغانستان سابقه نداشت و بر مبنای از این قانون شاه خود را مکلف می‌دید تا بر تطبیق دیدس به اقدامات بزنه، ولی مسلم است که تطبیق قانون یک سلسله امتیازات را از برخی از طبقات، برخی از اقشار جامعه سلب میکرد و این بخش از جامعه از جمله خوانین، زمیندارها، خانواده های اشرافی، مخصوصا روحانیون چون متضرر میشدن در برابر اصلاحات شاه امان الله، اینا از خود عکس العمل نشاندن، مقاومت میکردن و تخریبات هم آغاز کردن اینا و این تخریبات در زیر نام دین و مذهب شروع می شد و این شک هم نیست که در پشت سر این تقریبات و این تحریکات دست استعمار وجود داشت یا نقش داشت. استعمار
اما جناب سیستانی اگر بر بگردیم به سوال قبلی در این مورد اگر اندک شما صحبت بکنین البته به گونه مقایسی که در او زمان همونطور که پیشتر نقل قول هم کردیم از شادوختین دیا که گفته می شود هنوز این اصلاحات قبل از وقت است و زود است برای افغانستان، اگر شرایط عینی اجتماع امروزی افغانستان شما مد نظر بگیرین و تحلیل بکنین چیست تحلیل شما که حال آیا فرصت برای اصلاحات و تغییر و نوگرایی را شما میبینین در افغانستان که مساعد شده یا نه؟
من عرض کنم که شامان الله و استقلال دو نام از هم جدا ناپذیر است و دشمن بزرگ استقلال و محصل استقلال یعنی شامان الله استعمار و در رأسش انگلیس است. انگلیس با شکست که با جنگ سوم افغان انگلیس برای استقلال از دست افغان ها خورده حس انتقام خود را به هیچ وجه او را از دست نداده و از همون روز از روز استقلال افغانستان تا امروز در صدد تخریب استقلال و نام و شخصیت شامان لاست. انگلیس بعد از اینکه از این منطقه خارج میشه کشور را به نام پاکستان ایجاد میکنه تا انتقام انگلیس نقطه به نقطه و خط به خط تعقیب کنه، هم از هندوستان به خاطر آزادیش و هم از مردم افغانستان به خاطر استقلال و آزادیش. و چون در رهبری استقلال افغانستان شاه امان الله است باید شاه امان الله نامش تخریب شود و با انواع و اشکال مختلف با بانهای مختلف هر اقدام ترقی طلبانه و تعالی طلبانه برای افغانستان برای پیشرفت و همگامی بسیار کشورهای مترقی و متمدن باید تخریب شود. یکی از این کارها هم مسئله ببخشن یکی از این مسائل هم این مسائل تحولات در جامعه است، تحول در جامعه افغانستان است. چون این کشور کشور اسلامی است نباید زنها حقوق مساوی داشته باشند، زن نباید زنها تحصیل بکنند، نباید زنها در امور اجتماعی و در امور اقتصادی با مردان سهیم شوند و نباید اینها در عرصه های اجتماعی بیرون برند. این عروض هم متاسفانه یکی از مشکلات است که برش مانع وجود داره و مانع سراشی میشه و هنوز هم برای نیمی از پیکره جامعه افغانستان که بارد زنها باشه این مشکلات وجود داره.
دمیجه نوری صاحب بسیار تشکر از شما جناب سیستانی. نوری صاحب اگر اجازه باشه میخوایم یک سوال بپرسم از جناب رفی. استاد شما که پژوهش کردین و تحقیق کردین و موضوع را از نزدیک دنبال میکنین، از دید جامعه شناسی یا جامعه شناختی ظاهرا دیده میشه که یک فاصله موجود بوده در دوره های گوناگون در افغانستان بین شهر و ده، مثلا به گونه مشخص در زمینه عرضه خدمات اساسی متوازن به مردم. میخوایم از شما بپرسم که به باور شما آیا شاه امان الله توانسته بود با آغاز او روند اصلاحات خود توازن را در رسیدگی به نیازمندی ها و خواسته ها و ضروریات شهرنشینا و دهنشینا در او زمان رعایت بکنه؟
بلی ال حضرت امان الله خان غوښتل چې په افغانستان کې د ټول ولس لپاره خدمت وشي او د اصلاحات هم په همدې ولاړ و. مخکې اکاډمیشن سیستاني صاحب اشاره ورته وکړه چې د مثلا د خپلې کورنۍ او د هغو اشرافو امتیازات لغوه کړل، غلامي لغوه کړه، نو په دې اساس ده په دې لوري ګامونه اخیستل. زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه وه، بې سواده ټولنه وه، جنګ ځپلې ټولنه وه. دوه ځله انګریزانو په موږ ډېر خونړی جنګ تحمیل کړی و. نو په دې اساس زموږ ټولنه کې مساوات او عدالت او د ښار او د خلکو د کلیو د خلکو سره سمولو ډېر وخت غوښت، لیکن ده د ټولو چیزونو ته په کار و نظر درلود. مثلا د په هره ساحه کې قوانین جوړ کړي، حتی د کوچیانو لپاره، د ناقلینو لپاره، د مهاجرینو لپاره، د کلیوالو لپاره. د تقریبا تر اویا زیاتې نظامنامې جوړې کړي چې ما راټولې کړي او اوس په دې ورځو کې تر چاپ لاندې دي، ټولې چاپېږي. په دې نظامنامو کې د نړیوالو قوانینو ارزښتونه هم راغبر کړي او په عین حال کې د افغاني ټولنې هغه ستونزې او مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغه یې هم سنجولي او په دې نظامنامو کې ځای کړي دي. که د ده نظامنامې عملي شوي وای او د ده حکومت و...
بله، ګومان کوم چې له ښاغلي رفیع سره مو اړیکه پرې شوله. بلې، بحث ته به بیا هم دوام ورکو. صدیقي صاحب، عبدالرازق دوست د برهان الدین ربانی د تعلیم و تربیه د پوهنتون استاد هم موږ سره په لاین کې دی. ډیرو اوریدونکو هم پوښتنې مطرح کړي دي. دوست صاحب، بحث مو مخکې واورېده، غوښته چې ستاسو نظر مو هم پرې واخلو. خو زه د یو اوریدونکو پوښتنه مطرح کوم، هغه پوښتنه چې له ډیرو سره د افغانستان د اوسیدونکو سره هم د تازه خان سمسور له ننګرهاره پوښتنه کړې چې امان الله خان خو ازادي واخیسته، آیا وروستیو حکومتونو دغه ازادي ساتلې ده؟ تر یو حده پورې دغه د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي. آیا ستاسو په نظر سمسور صاحب دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
نظریه پر ځای ده، ځکه چې انګریزانو بیا دا شام کچنانه سفارت درلودی او بل په ګاونډیانو کې ګاونډي هېوادو کې انګریزانو ډېر پیدا کړي او بالاخره له هغه طریقه غوښته چې په افغانستان کې چون افغانستان په دوو جګړو کې مخکنۍ جګړو کې د انګریزانو او افغانانو تر منځ دوام پیدا کړي او افغانان دوی غوښته چې هغه انتقام له افغانان څخه واخلي، نو دوی د همسایه هېوادو له لارې په افغانستان کې لاسونه پیدا کړه او دوی غوښته چې په افغانستان کې همیشه تشنج را ایجاد کړي، د قومونو په مابین کې بې اتفاقي را ایجاد کړي. د دوی په اصطلاح باندې بې اتفاقي واچو، حکومت وکړه. دا خپله د انګریزانو د فارسر پالیسي په نام باندې سیاست ته تدمی د دې همدا کوي چې هر ځای چې سولار شي د دې فارسر هلته نفوذ پیدا کړي، د خلکو په منځ کې نفوذ وکړي او خپله کړنداره پر هغو باندې تکیه کړي، نو دوی به بې اتفاقي اچوله حکومت به کوي. دلته د هزاراو تاجکو بسو ترکمنو د دې تر مابین بې اتفاقي واچولې. بالاخره دوی غوښته چې هغه اماني موته په آینده کې هم رئیس نشي او دا هم داسې خفه شي او امان الله خان خلکو ته داسې شخصیت معرفي چې ګواکې دی د اسلام ضد حرکت یې کول. ولې د دې حرکت د اسلام ضد دو د قوانین ایجاد کړه، د اصول ایجاد کړه، د خلکو تر منځ برابري و ورورګي و، خلک اتفاق سره وبلل. ولې په دې اساس باندې دغه همسایه هېوادونه زموږ په مقابل کله قرار نه کېنستل او همیشه سلمن ولا دغه پایلې نن موږ هم ګورو، نن دغه پایلې دلته موږ ته راغلي. او تاسو ویلي په دې جامع کې دا یو تعداد زورواکي
ډیر مننه دوست صاحب خبرونه. بله ډیر مننه. مونږ وضعیت وینو، وضعیت تقریبا همداسې ده. د افغانستان تر اوسه پورې هغه څه چې لازم و د پرمختګ لاره نه ده تعقیب کړې. بیا هم د بحث ته دوام ورکوو، خو له خبرونو وروسته. بله مصطفی صدیقی، زموږ میلمانه به بیا هم میلمنو ته به زحمت ورکو د خبرونه په دوهمه برخه کې به بیا هم د بحث دوام ورکو. اوریدونکو هم کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي او په دې اړه په دې بحث کې ګډون وکړي.
بله بله نوری صاحب، این برنامه ما اختصاص یافته به بحث ویژه در مورد 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان بحث میکنیم بیشتر در این مورد، اما اکنون ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است و شروع میکنیم با